مثلث
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
شاخه ولایت خراسان داعش چقدر خطرناک است؟ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به تازگی مسئولیت دو حمله پرتلفات و سرخطساز را پذیرفت، یکی در قلب قدرت طالبان قندهار و دیگر در حومه پایتخت روسیه مسکو. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده. مقام‌های روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله متهم کردند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. مؤمن، تازه ترین خبر در این مورد چیست؟
تازه ترین خبر در مورد حمله به مجمعه موسیقی در کنار مسکو این است که پس از این حمله بازجویی از مهاجران تاجیک خیلی افزایش یافته است و ده ها مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت شدند و باید بگویم که حدود 1 میلیون مهاجران تاجیکستانی در روسیه کار و زندگی میکنند و چند حمله به مهاجران تاجیک هم در روسیه صورت گرفته است. ساکنان محلی به درخواست زمانی که تاکسی درخواست میدین و حتما میپرسند که اگر تاجیک باشند اونا نمیخوان در با راننده تاجیک سوار شوند. مطبوعات روسیه هم شدیداً این حمله را برجسته کرده است و یک نوع نژاد پرستانه یا ملت گرایانه به این حادثه برخورد میدهد و فضای ملت بدبینی یا بیگانه ستیزی پس از این حمله در روسیه خیلی بالا شده است.
و در تاجیکستان ما شنیدیم که مقامات اعضای خانواده های متهم ها را بازجویی کردند. در این مورد بیشتر چی میدانید؟
ولی یک روز پس از این حادثه تمام اون افرادی که در این حادثه دست داشتند نزدیکانشان به مقامات قدرتی تاجیکستان بردند و تا امروز اکثر اونها در بازداشت قرار دارند و بازجویی می شوند. ما با اون افراد نزدیکانی 4 حمله گمانبری اصلی در این حمله صحبت داشتیم. اونها گفتند در رفتار نزدیکاشون هیچ تغییری جالبی نمیدند و یکیش هم گفت که اون قبل از حمله زنگ زده بود و گفت که قرار دارد به تاجیکستان برمیگردد. البته درباره خود این حمله هم هنوز شک و شبه ها خیلی
که در این مورد حتما بیشتر صحبت میکنیم در ادامه این مثلث. جناب جلالی، چرا گروه دولت اسلامی به روسیه حمله کرده؟ 3 دلیل کلیدیش از دید شما چی میتونه باشه؟
دولت اسلامی یا داعش یک گروه تروریستی بین المللی و جهانی است و جایی که امکان فرصت پیدا بکنند اونجا حمله میکنند. در مورد روسیه چیز تازه نیست. در سابق هم گروه های تروریستی در روسیه حمله کردند، مخصوصا بعد از جنگ که در چچن صورت گرفت. و از جانب دیگه باید ببینیم که زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد و در برانداختن دولت اسلامی که در سوریه و عراق تشکیل شده بود همکاری کرد، اگرچه کشورهای دیگه یک گروه بین المللی به شمول امریکا در این مورد تلاش کردن که بالاخره دولت اسلامی را در سوریه و عراق از پادر آوردن، اما در این زمان در روسیه یکی از دولت های نام گرفته شده بود از طرف داعش که در برانداختن دولت اسلامی در سوریه و عراق نقش عمده داشته. و مسئله دیگه ایست که خود محیط اوزاد ایجاز داعش داری اواخر کوشش کرده که یک شبکه خود وسیع تر بسازه. آسیای مرکزی یک ساحه مساعد بر زوناست. ببینید زمانی که دولت اسلامی در سوریه و عراق تشکیل شده بود، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی رفتن به وجود شروع کردن که با او همکاری بکنن. بعضیشان جنگیدن در پهلوی از اونا. وقتی که دولت اسلامی در سوریه و عراق سقوط کرد، بسیاری از برگشتن به کشورهای خود. زمانی که اینا برگشتن، اینا در بس اون وقت کشورهای منطقه تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان در نگرانی داشتن که این اشخاصی که رادیکالیزه شدن در اونجا شاید در آینده اهداف دیگه پیدا بکنن. و باید در ببینید در روسیه یک بیگانه ستیزی در مقابل مردم آسیای مرکزی از سابق موجود بوده. تاجیکستان رو ببینید، تقریبا یک به اساس بعضی گزارشات یک میلیون تاجک در روسیه کار میکنند اونجا. و بنابراین این کل از اینا رو که یک جای بکنن، یک شرایط به وجود میاد که داعش از او استفاده میکنه. داعش اساسا از هر فرصتی که به دستش استفاده میکنه، و این فرصت رو که میبینه از او استفاده میکنه و در حملات خود میخواه تبلیغ بر خود بکنه و کوشش بکنه که با ایجاد این نوع راه و راس و سربازگیری زیادتر بکنه و اعتبار خود بیشتر نسبت به دیگر گروه های تروریستی جهانی که موجود هستند متجلی تر بسازد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر جناب جلالی. خب برخی از ناظران همچنان به این باور هستند در کنار چیزهایی را که شما شمردین که ممکن است همکاری روسیه با ایران و همچنان از دید داعش حمایت روسیه از طالبان هم نقش داشته باشه. پیشتر خودت مومن از شک و تردیدها یادآوری کردی. خب در گذشته داعش اغلب از تاکتیک های حملات انتحاری بیشتر کار گرفته. مثلا در نمونه های تازهش هم در قندهار حمله انتحاری صورت گرفت، همچنان در ماه جنوری ما شاهد حملات انتحاری در کرمان ایران بودیم. اما این بار در تصاویر دیدیم یا در خبرها آمد که مردان مسلح مردم را در تالار کنسرت در حومه مسکو عمدتاً برگبار بستند و بعد فرار کردند. و در خبرها آمده که در تقریباً 300 کیلومتری غرب روسیه بازداشت شدند. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟ آیا این شک و شبهات را ایجاد کرده؟
بله، شک و شبهات زیاد است. البته داعش وابسته به زمان و حالت میتونه تاکتیکش تغییر بده، عوض کنه شیوه حمله شه. در حالتی که حادثه‌ای که در مسکو رخ داد، البته با کارشناسا و منابعی که ما صحبت کردیم، هم کارشناسای روس و هم کارشناسای تاجیک و دیگر کارشناسا از آسیای مرکزی، در مجموع یک نظر عمومی وجود دارد که این حمله حمله تروریستی هست دقیقاً، و اینکه با احتمال خیلی زیاد این کار داعش است، در این جمع شبه ها کم است. اما شبه ها بیشتر در مورد برخورد مقامات روس است. نقطه اول این است که قبل تقریبا نیم ماه پیش از این، مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که احتمال دارد در اینجا یک حمله خونین تروریستی صورت بگیرد. روسیه ظاهرا این جدی نگرفت. بعدا پس از حمله در کنار این مجموعه کروکوس سیتی هال یک اداره پلیس است و سوال این است که چرا مثلا در فاصله 5 دقیقه راه این کارمندان شعبه پلیس عمل نکردند و نه آمدن این افراد بازداشت کنند. سوال دوم این است که در همه حالت کارمندان اون مقامات امنیتی روسیه در همه حالت امکان داشتند طریق چرخبال یا از روی زمینی از هر راه 15 دقیقه بعد در اینجا حضور بیابند. خب حملگران در داخل تالار حدود 20 دقیقه حضور داشتند و اونا آزادانه اون افراد تیرپرانی کردند و بر آمدند از اونجا با یک شیوه مشکوک سوار ماشین شدند. معمولا در چنین حادثه ها مقامات هر کشور دنیا فورا تمام راه ها را یک حلقه امنیتی ایجاد میکند و تمام راه ها را برای بازجویی میبندد. در اینجا ما این چیزها را ندیدیم. و بعدن شیوه بازداشتشون هم بازداشتشون اینا را دقیقاً با بازداشت کردن اونا را به حد زدند که شکنجه دادن و آشکارا نواروش هم نشر کردن که از اونا دیگر نمیشه و هیچ صحبت گرفت. کارشناسا بر این نظرن که زمان مقامات ظاهراً عملشان چنین بود که از اینا چیزی را دانستن نمیخوان، اینا نمایشکارانه اونا را لتوکوب کردن. از این رو شبهه وجود دارد، دو چیز است که یا افرادی که بازداشت شدن و از اونا همچون گمانبر جلوه دادن، یا اینا گمانبران اصلی نیستند، و یا اینکه خدمات اکتشافی روسیه از این حادثه آگاه بود ولی اجازه داد این صورت بگیره و از این سود برداری کنه.
فعلا برخواهتون میگن که خلای بوده در دستگاه امنیتی روسیه.
به هر حال ما فعلا میبینیم که رسانه های روسیه، مقامات روسیه این حادثه را به سود خود از دو نگاه استفاده میکنن. از نگاه اول تمام اشاره هاشون این است که افراد مهاجم تلاش داشتند با روسیه فرار کنند و با اوکراین فرار کنند و اینا در مرز اوکراین بازداشت شدند و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اشاره کرد که از جانب اوکراین برای اینا دریچه برای ورود باز شده بود.
اما در اینجا با مذارت که حرف قطع میکنم که میشه در ادامه بیشتر صحبت بکنیم، اما مقامای آمریکایی گفتن که اطلاعاتشون نشان میده که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده و همچنان که ما در خبرها دیدیم خود گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
درست است، درست است. این من از اول تاکید کردم که در این که این حمله تروریستی بود و داعش دست داشت شک شبهه
کم است. و نکته دوم چی بود که میخواستی خودت اضافه
کنی؟ و اینکه من تمام شک شبهه هایی که هنوز مقامات روسیه به این حالت ها پاسخ نداده، شیوه استفاده سلاح هست در اون، مثلا در اونجا از نوع اوتوماتیک کلاشنیکوف پیشرفته که حتی در ارتش روسیه اون هنوز پر را استفاده نمی شود، اونا از کجا اینا دسترس کردن؟ این چهار مهاجری تاجیک بگذار عضوی داعش باشد. بسیار نکته اشاره میکنه که ظاهرا خدمات اکتشافی
در اون تصاویر دیدیم. تشکر از این. خب جناب جلالی، با توجه به آنچه که مؤمنم گفت که مقامات روسیه هنوز نگفتن که این کار داعش بوده یا نبوده، با توجه به این هزار نظرهای متناقض ما میبینیم که از یک طرف مقامات آمریکایی میگن که اطلاعاتشان نشان میده که کار داعش خراسان بوده و خود داعش هم مسئولیت این حمله را پذیرفته، روسیه در نهایت چه خواهد کرد به نظرتان؟ همونطور که بیشتر شما گفتین عملیات هوایی خود را در سال 2015 علیه داعش در سوریه آغاز کرده بود روسیه، حال که سخن از دخالت و دست داشتن شاخه خراسان ولایت خراسان داعش در این حمله هست و گفته میشه که این گروه در افغانستان مستقر هست، آیا ممکن هست که روسیه مثلا حمله بکنه بر اهداف در افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟
گمان نمی کنم که روسیه بعد از اینکه تجربه تلخ اتحاد شوروی داره در عملیاتش شرکت بکنه که از قوای نظامی کار بگیره، اما در این زمان تلاشی رو خواد کرد که در برابر اهدافی که تهدید میکنه روسیه را اقدامات صورت بگیره. ممکن است که در آسیای مرکزی در این اگر این خطر موجود باشه از طریق پیمان همکاری یا امنیت جمعی این صورت بگیره به همکاری کشورهای آسیای مرکزی، به خاطر اینکه روسیه فکر میکنه که سابق هم گفته که داعش در افغانستان نفوذ کرده در آسیای مرکزی، بنابراین شاید آسیای مرکزی را بیشتر زیر نظارت و چی بگیره کنشکاوی بگیره که در اونجا گروه های تروریستی وجود داره یا نداره، از افغانستان تا کدام حد نفوذ کرده میتونه در این منطقه. اساسا در از زمان سقوط اتحاد شوروی در آسیای مرکزی و روسیه به صورت مجموع تحرکات اسلامی که اکثرش تروریستی و افراطی نبودن به خاطر سرکوب شدن و یا فعالیت هایشان محدود شده. جنگ داخلی تاجیکستان و می ترتیب یک تجربه تلخ است در این منطقه. جنگ چچن یک تجربه تلخ است. داغستان حرکاتی که صورت گرفته و در این زمان شما شاهد بعض حرکات دیگه در روسیه بودین. چند وقت پیش روسیه اعلام کرد که در مقابل یک کنیسه یهودی میخواستن اقدامات تروریستی صورت بگیره که جلویز رو گرفتن و یه چیز نو نیست، سابق هم است و متاسفانه در تمام کشورهای اتحاد شوروی سابق جنبش های اسلامی که هدفشان افراطیت نبود و یا به نام وهابی رو متهم کردن یا به نام سلفی یا دیگه. بعضی از یار زمانی که من در سالهای 90 پوشش میدادم آسیای مرکزی و از کشورهای پنج کشور از سال 1993 تا 2000 سفر میکردم و در بارش می نوشتم، در اکثر موارد دیدم که تحرکات معتدل اسلامی را اینا رادیکال ساختن به خاطر فشاری که سر شاوردن و این فشارها باعث ازی شد که بعضی از اینا رفتن به داعش پیوستن در سوریه و حالا هم امکانات ازی موجود است. بنابراین اگر خطری وجود داشته در این منطقه، در منطقه است بیشتر. البته داعشی که خارج این منطقه است وجود داره، در افغانستان هم است، اما ادهی و آخر بعد از اینکه امریکا از افغانستان برآمد، داعش شکل فعالیت خود به شبکه‌ای ساخت، به سلول‌های کوچک در مناطق مختلف. از تمام گروه‌های که امکان همکاری با داعش موجود استفاده کرد و حالا استفاده میکنه. داعش در هر جایی که باشه یک ایدئولوژی است، در اصول این ایدئولوژی میتونه در هر جای نفوذ بکنه.
اما در این روزها بیشتر ما از داعش خراسان یا امو گروهی که گفتمش در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند بیشتر میشنویم. دلیلش چی است جناب جلالی؟
باعث اینکه داعش خراسان یک هویت داره، یک خود تثبیت کرده سابق. البته زمانی که زمان جمهوریت در افغانستان فعالیت قوای نظامی و همچنین موجودیت امریکا داعش صدمه زیاد زد، اما از بین نرفت، تیت شد بیشتر و شکل سلول های کوچک در هر منطقه خود تنظیم کرد. اما بعد از اینکه امریکا برآمد، خصوصا وقتی که مبارزه داعش از زندان آزاد شدن، داعش شکل فعالیت خود تغییر داد
و حتی همونطور که شما ببخشید که حرفایتون رو قطع میکنم، هنوز در حال خروج از افغانستان بود سربازان امریکایی که داعش مسئولیت یک حمله بسیار مرگبار به عهده گرفت که در او حمله در سال 2021 یاد ما میاد که 13 سرباز امریکایی کشته شد و ده ها افغان هم جان باختن، که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب همونطور که جناب جلالی شما فرمودین، صدای پای داعش در منطقه در افغانستان و پاکستان در سال 2014 شنیده شد و بعد یک سال بعد در بهار 2015 بود که شنیدیم که شاخه ولایت خراسان داعش اعلام موجودیت کرد با سرکردگی فرد به نام حافظ سعید خان، که بعد در خبر آمد که در سال 2016 مقامات آمریکایی گفتند که حافظ سعید خان در حمله تیاره بی سرنشین در منطقه در ننگرهار کشته شد. بعد افراد دیگه هم ازش نام برده میشه که رهبری این شاخه را به عهده گرفتن، اما در سال 2020 پیش از اینکه آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شوند، در خبرهای جا آمده که شخص دیگه به نام ثناءالله غفاری ملقب به شهاب المهاجر رهبری این گروه را در دست گرفت و اینجا گزارش رویترز هم گزارش مفصل در مورد این شخص چیزهای گفته شده که گمان میره که حال در منطقه در بلوچستان بسر ببره. در گزارش آمده که در دوران غفاری گروه از عملات سرخطساز به عنوان ابزار بر استخدام کار گرفته و بیشتر تمرکز کرده بر استخدام تاجیک ها و ازبک ها از سراسر آسیای مرکزی. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟ خودت هم گزارش های مفصل در این مورد تهیه کردی، با منابع و مقامات تاجیک هم صحبت کردی مؤمن.
درست است. قبل از اینکه گروه با نام داعش خراسان در افغانستان پیدا شود، گروه های تندگرایی که عبارت از زادگان تاجیکستان، زادگان ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بودند، اینا در افغانستان حضور داشتند و به یک شکل شیوه فعالیت میکردند. مثلا گروه انصار الله که اکثرشون زاده های تاجیکستان بودند، اون جماعت ترکستان یا حرکت ترکستان که بیشترش اویغورهای چین و زاده های ازبکستان و این حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور داشت، اینا یک
جماعت انصار الله که
جماعت انصار الله که گفتیم تاجیک. بله، اینا یک زمینه حضور گروه های افرادگرایی که زادگان آسیای مرکزی در اونها شامل بودند در افغانستان وجود داشت. بعدن که گروه خراسان داعش پیدا شد، اکثر اینا که از گروه های زیر نظر طالبان ناراضی بودند، اینا برگشتند و بیعت کردند با داعش، با داعش پیوستند. و یک گروه دیگری از تاجیک ها بود که این هنوز جنگ شهروندی به افغانستان فرار کرده بودند و از اونجا به وزیرستان رفته بودند، در اونجا ماندند و ما گزارش هایی را دریافت کرده بودیم که تعدادی از اونا در جنگ سوریه شرکت کرده بودند و از اونجا با راههای پس گشتند تا پاکستان و یک تعداد چون به افغانستان که در جنگ سوریه تجربه کرده بودند.
آیا به تاجیکستان هم برگشتند؟
به تاجیکستان خیلی دلیلی خیلی خیلی کم است، انگوش شمار است. من فکر نمیکنم که اونا تعداد زیاد چون برگشته باشد. ما گزارش هایی داریم که شاید حدود یک 4-5 نفر را بازداشت کرده بودند که از چیم، خیلی کم است. اینو اکثرشون که برگشتن در ترکیه پنهان شدند، در ترکیه و یا آمدن، ما گزارش هایی داریم
که پس از سال 2017
بله پس از شکست
خورد در
اینا آمدن
به
اوکراین، در اوکراین بازداشت شدند، ولی تعداد چون کم بود، با اون اندازه نبود که مثلا قابل توجه باشد. اما مهم این نیست، مهم این که این ایدئولوژی داعش وجود دارد. این مهم نیست که یک نفر از سوریه میاد، اینو از طریق شبکه های اجتماعی از هر وسایل میتونن هر نفری را که کمی تمایل به دین و مذهب دارد در هر زمان و مکان ترغیب و جذب کنند. دلیل این که واقعا صفی تاجیکان در این گروه افزایش یافته است و ما در حمله خونین کرمان دیدیم که در اونجا تاجیکا دست داشتند، در حمله شیراز در اون محل شبچراغ ما دیدیم که تاجیک شهروند تاجیکستان دست داشت، در آلمان هم که این یک آمادگی برای حمله و یک کلیسای مسیحی داشت بازداشت شد تاجیک بود، در فرانسه هم یک گمانبر بازداشت شد تاجیک بود و روزی گذشته هم یک خبر یک شهروند تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان داعش در اسلوواکیا بازداشت کردن در این اروپا. یعنی چند عامل است، اما عامل اصلیش این است که در شاخه خراسانی داعش ترغیبگران یا همون به اصطلاح امیسران بیشترشان تاجیک یا تاجیک زبان هستند که خیلی فعالانه تمرکز کردن بالای افراد تاجیک زبان و اینا را جذب میکنند.
تشکر از این. خب پیش از حمله به حومه مسکو، جناب جلالی شما حتما دنبال کردین که جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل مارچ به سناتوران امریکایی از خطر داعش خراسان از افغانستان هشدار داد. ببینیم بخش از این سوال و جواب را و برگردیم.
شما گفتید و تقریبا نقل قول مستقیم است که می توان در 6 ماه شاهد حملات علیه منافع ایالات متحده یا غرب در خارج از کشور باشیم بدون اینکه هشدار داده شود. آیا در مورد آنجا صحبت می کنید؟ داعش القاعده از افغانستان؟
داعش خراسان به طور خاص و همچنین از سوریه که سعی دارند به کشورهای عمدتاً اروپایی تمرکز کنند.
خب جناب جلالی، همونطور که مؤمنم گفت، در کنار نگرانی جنرال کوریلا در اروپا هم نگرانی های موجود است. مثلا فاینانشال تایمز در گزارش تازه خود گفته که نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان گفته که داعش خراسان در حال حاضر بزرگترین تهدید از جانب اسلامگرایان در آلمان است. در گزارش همچنان می‌خوانیم که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفته که داعش خراسان در ماه‌های اخیر به انجام حمله در فرانسه چند بار تلاش کرده. خب اگر حملات به منافع ایالات متحده و متحدانش در غرب صورت بگیره، همونطور که جنرال کوریلا گفت، از دید نظامی آیا امریکا و متحدانش به افغانستان برخواهند گشت به نظر شما، چه به لحاظ حضوری و چه مثلا از به وسیله حملات از راه دور مثل طیاره‌های بی‌سرنشین؟
باید عرض بکنم که در حقای پالیسی ساز امریکا در اینجا، چه در حکومت باشه که در کانگرس باشه، علاقمندی به مداخله نظامی در افغانستان وجود نداره بی علاقه. اما امکانات ازی وجود داره که اهداف از دور ترصد بکنن، ببینن وقتی که تهدید متوجه منافع امریکا میشه، او را توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن، مثل که ایمان زاویری رو در کابل از بین بردن. این امکانات دو مسئله عمده وجود داره. اول، داعش شاخه‌های مختلف داره، تنها در افغانستان نیست. زیادترین تلفاتی که در سال گذشته از طرف گروه اسلامی یا شاخه‌هایش صورت گرفته در نایجیریا و در افریقاست، همچنین در سومالیا و در دیگر کشورهاست، در سوریه است، در عراق است، در افغانستان وقدر زیاد نیست و در اروپا هنوز وقدر امکانات ندارند. اما امکانات ممکن است پیدا بکنن. تا زمانی که امکانات پیدا میکنن، این منطقه را شکی نیست که اروپا و امریکا زیر نظر داره.
آیا به نظر شما طالبان توان مهار عام و تام داعش خراسان را دارن؟ جنرال کوریلا میگه که اقدامات را کردن طالبان اما بسنده نبوده.
از دو راه گذر مشکلات دارن طالبا برای زیر مقابله با داعش بکنن. اولی که امکانات نظامیشان، امکانات پلیسیشان، امکانات تکنولوژیشان اوقدر نیست که در مقابل داعشی که امکانات زیاده دارد، نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در دیگه مناطق هم دارد. و از جانب دیگه ایدئولوژی است داعش. ایدئولوژی معنایش است که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونن، اما بدیل باید به روی پیدا شود. تا زمانی که مردم نبینه که بدیل ازی چی است و یا ایست که یک بدیل بهتر از اون تقویه بکنن، تا وقت این امکانات از بین بردن ازی وجود نداره. در افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان از دولت خود راضی نباشند، از شرایط زندگی راضی نباشند، با دولت همکاری نمی کنند در مقابله با داعش، و یا ای که بعضش شاید از ناچاری به داعش بپیوندند. داعش خودش وجود نامده، طالبا وجود آوردن نیره. طالبای پاکستانی اساسا نیره وجود آوردن، دیگه گروپ ها به او یک جا شدند. داعش یک گروه است که از طریق ناراضی های دیگه گروه های تروریستی به وجود آمده. مثل که بیشتر شنیدیم دوست ما گفت که بسیاری گروه های تروریستی که در افغانستان بودن و با طالبا همکاری میکردن، اونا بعضیش با داعش همکاری میکنن، با داعش پیوستن. و حالا هم امکانات موجود داره. طالبا از دور گذر دیگه مشکلات داره. یکی ای که در سالهای سالی که یا می جنگیدن با گروه های تروریستی همکاری میکردن، اونا با اینا همکاری میکردن، در جنگ اونا رو کمک میکرد، روابط خدا با اونا با آسانی نمیتونن که قطع بکنن و یا در چندین سطح ارتباطات موجود است. بنابراین ارتباطات باعث ازی میشه که با وجودی که طالبان مخالفت با چی دارن از نظر سیاسی و از نظر قدرت با داعش دارن، اما گروه های وجود است که هم با طالبا همکاری کردن و هم در این زمان تمایل با مفاعلت با داعش هم دارن.
بسیار زیاد تشکر علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلورویشت ساعته وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوارم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیز او جالب تحولاتو ته ځانګړې شننی ومې ورسته مو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو، ټانکونو، موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونه جوړول غواړي. له دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیې ته روان شوی دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانسا کې بیا په یوه یورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تیرونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وایي، یو داعش تولیدی بلې تمویلیي او بلې هدف ته رسی. خلکو پوښتلې چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړه د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیولی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېز په لور فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضې کړې ولې چې دوی په لوی لاس غوښتل چې دلته افغانان بدنام کړي او افغانانو دلته ډېر ژوند تېر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی دا
کلونه را په دې خاطر دا اوس محل دوی ځنه لري د زیات ستوند سره مخ دي. 13 په هم هم دغه سیمو کې څو ځوانان چې هغه د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و، هغه د یو نیر ترڅنګ و د کېدل چالتہ د انسان څه چې هغه د زناور تاګه هم مالته سخت یو داسې یو چې ویر دي کیږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هي خون کی تورنه وای افغانستان کې پر بندي مرمنو جنسي تیرې شوه. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي.
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي، یو تورستي دله د هر څه کوي، نو مختدي باندې یعنی واقعا باور وکړي چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته.
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان ته قوت نه دی، دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د په پامیر باندې شو کومندانان په زیاته اندازه باندې لري او دوی دغه جنایتونه سپورټول لري چې هغه دوی د محافظ و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنرالان تشریف لري، ممکن دغه څه پېښېږي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو ترڅنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د خزو سپینګیرو او ماشومان او سفر ډک کابل کې ځان باندې باندې تړل شي او انفجار ورکولای شي او بي ګناه ویني تویولای شي نو د دې نړۍ په افغانو ګورو به آیا صرفه وکړي.
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړې. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوان باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو. سپینګې د خلک
دي او راډلې دي او په کتو چې کټو د فارو ځو لږي نه په اروپا کې د چانو مایندګاندي د پاس جاکي د چانو مایندګاندي د خپل ملک د چانو مایندګاندي د خپل کلي کې څوک په تلالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دزګا په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللي خو په وینا یې چې دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد بیا بریدونو کولو ته رسي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش باندې نست متاسف ولا یو درې ګاونډي دی خو دا نه سره
نه برابر راځي
په یو ځواک کې د داعش په اړه بشری قوت لري اپرات لري چې موږ تاسو ته درس نه وایو موږ لا د نورو په کې پیښه تر سره کړو بل هیواد هغه لاړې په سبا کې قوت چې امر خرابوم کې اپراج لیاتی او بل هیواد بیا په خپل خاورې کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي په طالبانو باندې نیوکه کوي خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې پر رګ رګ کې ننوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم بره دا چې موږ شل قصه برابر شو بره پر سیمخادار روان کړو دا تشکر په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سولې به په سیمه کې د سولې سبب شي خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې مشتي افغان ټولنې وایي سره لدی چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي وي خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون دراوتلې لاریون چې لومړی ځل لپاره په تاریخوالي ووخت تنظیمونکي وای لاریون تر پای سولېز خو په اخیره کې د سیسې لمخې په تاریخوالي ووخت او په دې اړه د فرانسې دولت تقنعات ورکړه ده. په فرانسې کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولې او دوی هم پریټینګار کړي څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه کړې ده. په فرانسې کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوی وو او قاتلین په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلطه استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیې نظارت موږ ته مستقیم لاس راکړ کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلي چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته همدغه مخه باندې راټول شوی وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کوو. د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شوی خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور له یو سره رد کړی دی خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوون کې برخه دا وه چې وایي جوزجان فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندواري شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو ظلم جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته واقعا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکن نه ده چې دوی په وس کې د کار یينه خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو په خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی لیکن کچیری دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو، نو زماش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دغه یاد کړتم کې حقوق ځان یعنی چی
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپل مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسی جنایات زیگویلی و دغسی چه زیگویلی و چه ناموسی تجاوزونه و ناموسی سپکاوی ترسرشی و او پردیر و دغو که مواردو که دغا تثبیت سوی هم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد نظر او پخته خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پختنی جواب نکړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي، لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنو د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلي نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوڅ اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه، ننګونې، خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب ډیموکراتیک خلک افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري، اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او میلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه غانه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیري خلک دي او راغلي دي په کتې چې کډونو لپاره ځي و راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي او کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه ستایلي دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستانه په یو لسو ټنه شوکانی بار ریل ګاډه د ترکیه په لور راسواله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډه په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډه د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوه چې د ترکیه میرسنګ ښار ته داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیه ته روان شوه ریل ګاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هغو انزورونو خبرېدو تون خبرګونونه لپاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزی بندې کړي نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړې ده او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نو وړه هلته په خوا اوسېدل او اوس د پخوانی او دوستانو د لیدو لپاره تلل. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفہ دین محمد تیرونه یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړلې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دینی علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړه چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپل بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفہ دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړ. تیرونه د کتاب او د کتاب د کاپی رائټ نړیوال ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقيقي نړۍ کې کمرنګ ول منځل شو چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وای بازار د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو غنو فعالانو له کتاب سره خپل خاطري شریکي کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو ټینګار کړی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځي او ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لازمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې لدی ورسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي ترڅو تحقیقات او تپکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څنګ مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سوالو چاره بعد ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کال پورې تر سره کیه ولته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخت ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژي نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسب داسې دستګاوې تولید کړي ترڅو په سپوږمۍ کې د سیلولر نتورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضا نوردانو ته هم جوړ کی چې له فضا نه په HD ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدون کړي، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سنت آمنت منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا اته سبب اته ویش فټه مربع پراخ دوه طقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر 300 یورو پر لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالی لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالۍ په وینا د دوه زړو کورونو بیا بدول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخې ورورو په ویرانه بدل نشي. خو کار څوک د دغه کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط هم دا پرې خېده چې اخیستونکي به د فرانسې هر ځای کې چې وي د کورونو ته راکړه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسېږي. د دغه کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونی وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګان هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پتیلې چې لټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړۍ او توغندیو جوړول ورسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړی. په دې ډرون کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشينونه پرزی او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرنونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهم پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مهیروي.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس 22 201.